السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو زه سفی الله ستانکزای د تای روشان په تخنیکی همکاري خراغلاس وایم. وړاندې به د ازادي رادیو دغه پروګرام کې ډیره برخه د ازادي رادیو مجله واوري، خو تر هغه مخکې په 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. مهم راپور دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې راولاړې شوې دي. دا هماوري چې ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی رارسېدلی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ پر مهمو خبرونو کوو. د مهم خبرونو سرچکی په جوزجان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دې ولایت په خاما بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي، د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به واخلي. بشپړ خبرونه. په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دغه ولایت په خاما بلوسوالي کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د دغه ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکي وګړی وژلی او یو بل یې وهلی ټکولی دی. د جوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی و او اوس مسله حل شوې.
د ترکمنستان سرحدي ځواکونو څو ورځې مخکې یو ملکي وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکی و په شهادت رسولی و. د سرحدي لوا کنډک د دغې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی و. کوم سوی تفاهم رامنځته شوی و؟ ترکمنستان زموږ ګاونډی دی. په تېر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل.
په عین حال کې د جوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړ. د بلخی په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی رسېدلی، ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمر کلاغ
د تورغونډۍ د کمر کلاغ په سیمه کې دغه ترافیکي پیښه رامنځته شوې. اووه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي. دا یو پلنګ کوچ موټر و چې چپه شوی دی. شپږ تنه نور برسېرن ټپیان دي.
خراب سړکونه او د ډرایورانو بې پروايي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کېږي. په بدخشان کې د واورې د خویدو په یو پیخه کې 15 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی. یوې سیمه ییزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیخه مازیګر مال د راغستان ولسوالۍ په تاجل دره کې رامنځته شوه او برف کوچ هغه 15 تنه چې د سیند په غاړه د زارو په مینځلو بوختو لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یو اوسیدونکي هم دغه پیخه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل.
در ولسوالی راغستان
امی حادثه
امروز
په راغستان ولسوالی کې د انتاجل دره په کلی کې دغه پیښه رامنځته شوه. خلک د زرو په منځلو بوختو چې ناڅاپه برف کوچ پرې راغی چې په نتیجه کې 15 تنه تر واورو لاندې شول او خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال د دې خبر د تایید لپاره هڅه کړې چې له سیمه ایزو چارواکو سره تماس ونیسي، خو څوک خبرو ته نه دي حاضر شوي. په کندهار کې یوې ام ډي ډوله الوتکې سقوط کړې خو چاته زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دغې الوتکې چې امریکا په تېر حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وې پرون دوشنبې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. د سرچینې په وینا الوتکه تخریب شوې خو ځاني زیان یې نه دی پېښ کړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي چې د ورن کال په نسبت تیر 2020 کال پاکستان کې په تروریستي بریدونو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بمي چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شاملې دي. وړم 2000 کال د دا ډول حملو شمېر 138 ښودل شوی. دغه راز ویل شوي چې تېر کال په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نیمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانس پرس اژانس په وینا په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغو حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست کې په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي. طالبانو تر دې دمه د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه کړې ایران به تر هغو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې هېواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو محاکمه شوي نه وي، د جنرال قاسم سلیمانی د وژلو غچ به اخلي. سلیمانی دوه کاله مخکې د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. رئیسی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل تر هغو چې ترامپ او پومپیو د جنرال سلیمانی د وژلو لپاره د په وینا د دغه جنایت په خاطر په عدلي محکمه کې نوي محاکمه شوي، مسلمانان به یې غچ واخلي. د سلیمانی د وژلو د دوم کال په پوره کېدو سره سیمه ایز کړکیچ زیات شو. پرون د ورځې په لومړیو کې امنیتي سرچینو ویل دوه پوځي ډران الوتکې چې د بغداد نړیوال هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو پوځي تاسیساتو ته نږدې شوي وي راوغورځول شوي. په دې پیښه کې چې عراق امنیتي چارواکو هم تایید کړي، د ځاني او مالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو قمندانو له خپل عراقي مرستیال ابو حمید المهندس سره یو ځای د 2000 کال د جنوري په 3 ووژل شو، دغې حملې ته د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ امر ورکړی و. ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په اړه ځینې ستونزې ولاړې شوې دي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې ویل پاکستان هڅه کوي چې دغه مسله د طالبانو له حکومت سره له ډیپلوماتیکې لارې هواره کړي. پاکستاني رسنیو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې د ډیورند پر کرخه اغزن سیم نصب کړي او دواړه هیوادونه سره جلا کړي. نور جزئیات د نوري اسنوري پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغانستان سره د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم د نصبولو په وړاندې د ځینو ستونزو یادونه وکړه او دا یې وکړه چې ځینې افراد چې نوموړي شر اچونکي وو بلل غواړي چې له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
موږ پوخت یو او له ډیپلوماتیکو لارو ځینې ستونزې چې پیدا شوي هغه له منځه وړو. ځینې افراد شته چې غواړي دا مسله غټه کړي. په دې برخه کې شر اچونه د پاکستان په ګټه نه ده، خو لا غوښتل چې موږ ګټې پکې نغښتې وي ساتنه وکړو.
ښاغلی قریشي د هغې ویډیو په اړه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې او پکې ښکاري چې طالبان اغزن سیم ویجاړوي، د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دغه ویډیو کې ادعا شوې چې اغزن سیم د افغانستان د خاورې دننه نصب شوی و. د طالبانو د حکومت چارواکي د ازادي راډیو له پرله پسې تماسونو سره سره حاضر نه شول چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په وړاندې غبرګون وښيي. خو څو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پاکستان حق نه لري چې پوله وویشي. هغه دغه اقدام یو نامناسب حرکت او د قانون خلاف یاد کړی دی. لبل خو د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي د دې اړتیا نشته چې پاکستان د ډیورند پر کرخه د اغزن سیم غځولو او امنیتي موانع جوړولو لپاره اقدام وکړي، ځکه د دې په وینا د ډیورند مسله تر اوسه نه ده حل شوې. پاکستاني ډان ورسپانې راپور ورکړی چې د پاکستان لخوا په سرحدي سیمو کې د اغزن سیم غځول او امنیتي موانع جوړول په افغانستان کې د تېر حکومت په دوره کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو اصلي ټکی و. د طالبانو چارواکي هم لکه د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په څیر د ډیورند کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه سختګي پوله بولي، خو پاکستان هغه له افغانستان سره رسمي پوله ګڼي او تل ټینګار کړی چې د تاریخ دا پاڼه اړول شوې ده. د ډیورند معاهده په 1993 کال د افغانستان د وخت پاچا امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر مورتیمر ترمنځ لاسلیک شوې. پاکستان د دې 2600 کیلومتر پولې په ډیره برخه کې اغزن سیم غځولی او ویلي دي چې دا کار د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي او د یو د بل خاورې ته د سخت دریځو وسلوالو د اوښتو مخه نیسي. د دې هېواد چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې پر دې پوله د امنیتي موانعو د جوړولو کار په سلو کې نوي بشپړ شوی دی. د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې افغانستان تل خپل د اعتراض غږ اوچت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایران وایي تر اوسه هغه وخت نه دی را رسېدلی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او یوه سرپرسته کابینه یې اعلان کړي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. د ایران په ګډون اکثره هیوادونه او نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. بیا هم نوریاس نوري ته غوږ دو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ایران تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسېدلی چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل نن ورځ موږ اساسا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو مرحلې ته نه یو رسېدلي.
آنچه که در افغانستان بیش از همه مورد تاکید هست،
حقیقت څه چې د افغانستان په اړه پر زیات تاکید کیږي، هم ایران او د افغانستان گاونډیان پر ټینګار کوي د یو ټول شموله حکومت جوړول دي چې د افغانستان د قومونو او وګړو د تنوع استازیتوب وکړي. موږ د طالبانو په ګډون د افغانستان له ټولو ډلو سره په تماس کې یو او زموږ دریز او زموږ مسایل په دقت طالبانو ته ویل شوي دي. موږ په اوس وخت کې اصلا د په رسمیت پیژندلو په مرحله کې نه یو.
نوموړي زیاته کړه موږ هیله من یو چې د افغانستان حکومتي اداره د خپلو اقداماتو له لارې په داسې لوري حرکت وکړي تر څو وکولی شي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. ایران چې اکثریت وګړي شیعه مذهب دي او له افغانستان سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، هغه مهال هم چې طالبان د 1996 او 2000 لومړیو کلونو ترمنځ پر افغانستان واکمنان ول، واکمني په رسمیت نه و پیژندلې. مخکې تر دې چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ونیسي، تهران له دې ډلې سره نږدې اړیکې پاللې. طالبانو د کابل له نیولو وروسته یوه سرپرسته کابینه چې ټول غړي سړیان دي جوړه کړه. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. پر ښځو د کار کولو او پر نجونو د زده کړې په برخو کې لګول شوي بندیزونه هغه نور اصلي لاملونه دي چې د طالبانو د نوې واکمنۍ په وړاندې د نړیوالې ټولنې نارضایتي زیاته کړې ده.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ. د بریتانیا دفاعي مجلې یو کې ډیفنس جرنل په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې چې آیا د جنگ سالارانو عمدي کمزوري کول د افغانستان د سقوط لامل شو که څنګه. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم 2021 کال تیر شو، خو افغانان به د اګست 15مه او تر هغه راوروسته پیښې چې افغانستان سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل هیڅکله هیر نه کړي. یو کې ډیفنس جرنل د مقالې په منځ کې د خپلې پوښتنې د ځوابولو هڅه کړې، په دې ترتیب چې ګواکې د پرزول شوي ولسمشر اشرف غنی ټیم د طالبانو ضد او د جمهوریت پلو جنگ سالارانو د کمزوري کولو هڅې کولې. مقاله کې دا ادعا هم راغلي چې د ارک ټیم دا کسان د اقتدار لپاره ننګونکي بلل. یو کې ډیفنس جرنل لیکلي د ارک ټیم دا جنگ سالاران له موقفونو وپرځول، له دولتي ادارو او منصبونو وشړل او د واکمنۍ فرصتونه ځنې واخیستل. دا خبرونه وایي چې که څه هم ارک دا کسان لري کړل، خو دوی بیا هم د طالبانو ضد جبهې لویه برخه جوړوله او تشه یې هغه وخت معلومه شوه چې کله د 2021 کال په پای موسم کې یو پاسون ته اړتیا وه. یو کې ډیفنس جرنل بیا وړاندې د جمهوریت د چټک سقوط یو بل عامل د طالبانو تګلاره هم بللې چې د دې خبرونې په وینا مهمه ده او باید له پامه ونه غورځول شي، هغه پخوانی فرضیه چې افغانان سره وویشي او واک پرې وکړي. بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین په کابل کې د شرابو پر ضد د طالبانو د وروستي اقدام په اړه یو راپور خپور کړی دی. راپور وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د استخباراتي چارواکو یوې ډلې شاوخوا 3000 لیتره شراب د کابل په یو رود کې توی کړل. ویل کېږي دا د شرابو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره د طالبانو د وروستي اقدام یوه برخه ده. د طالبانو د استخباراتو لخوا د یکشنبه په ورځ خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د شراب پلورنې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه شراب پلورونکي هم نیولي دي. په راپور کې ویل شوي چې د الکول پلور او مصرف حتی د لویدیز له ملاتړ برخمن تیر رژیم کې هم ممنوع و، خو مقالې زیاته کړې چې طالبان بیا له شرابو سره لاک لاک مخالفت پالي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي راډیو